درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. لاس پیجی دی دا خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. ډیره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو په سر کې خبرونه لرو. په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. په بلخي د طالبانو د امنیت قمانداني ویندوی آصف وزیری وایي د مزار شریف شار د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې 15 تنه وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. د دې پیښې نور جزئیات لږ وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست پرون دوشنبه په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هندي رسنیو د راپور له مخې ښاغلی ویست د هند ملي امنیت له سلاکار وکرم مصری او بهرنیو چارو وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي توماس ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند بشري مرستو ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کندهار ته تللی او هلته یې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره لیدلی دي. په کندهار کې د طالبانو امنیت قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي چې د امنیت شورا پلاوی د دوشنبه په ورځ له امنیت قمندان رحیم الله محمود سره د پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاریو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په چیروش پښو میاشتو کې افغانستان ایران ته د 15 میلیون ډالرو صادرات او د چباندې 325 میلیون ډالرو واردات لرل. دغه وزارت پر اساس ایران ته د افغانستان اکثر صادرات وچ میوه او پنبه و، خو له ایران څخه د 325 میلیون ډالرو په ارزښت تیل او خوراکي مواد وارد کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر پټنځایونو چاپه وهلې او د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال طالبان او یو پوځي ورشل شوې دي. دا خبر پرون دوشنبه د پاکستان پوځ ورکړ. اوسو شهید پریس خبري اژانس د پاکستانی طالبانو د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دوی جنگیالیو په دغه برید کې یو پاکستانی سرتیری وژل دی. پاکستانی طالبانو د ور اغوشتې مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. په یو نظر پښتنه کې څرګنده شوی چې د روسیې یوازې په سلو کې 25 وګړي د جګړې پلوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې دا نظر پښتنه پر اوکراین د روسیې د يرغل په لسمه میاشت شوی او پایلې تیرونه د روسیې په یو خپلواک رسنۍ مدوزا کې خبرې شوې دي. مدوزا په خپلې پاڼه کې لیکلي چې دا نظر پښتنه د کرملین په پټه غوښتنه شوی او دوی پایلې ترلاسه کړې دي. په نظر پښتنه کې 55 سالنه پښتل شوی روسانو ویلي چې له اوکراین سره د خبرو اترو غوښتون کړي. تر دې څو ورځې وړاندې د روسیې لیوا دا مرکز چې ځان مستقل بولی د خپل نظر پښتنې پایلې خبرې کړي وي چې پر اساس 35 سالنه پښتل شوی روسانو د جګړې د پایته رسیدو او له اوکراین سره د سولې د خبرو د پایلو دوننګ کړي وي. د روسیې حکومت د دغو نظر پښتنو په اړه تر اوسه پوري څه نه دی ویلي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې وویل نن په مزار شریف کې 14 شوه دا او لمړني معلومات شي چې لشتلجه 15 تنه په دې پیشه کې ورتل شوې دي. د ازادي رادیو خبري الحمدشه به د ټلیفون لاري را سره دی او د پیښې نور جزئیات ورڅخه اورو. مهرباني کوي.
مزار شریف نن سهار 9 بجې بیا د نوې 14 شاهدو بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان آصف وزیری وایي چې 14 د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو پر یو 1500 بس د سړک غاړې ماین چاودنې لامل شوې دی. په د وینا په دغه چاودنې کې شپږ تنه وژل شوي دي او نور ټپیان دي. ښاغلی وزیری وایي چې دا وروستي معلومات دي او د پیښې وژل شوي او ټپیان د بلخ حوزوي روغتون ته وروړل شوي دي. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی وزیری په خپل پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی دی دا د مرجوب له یاد قربانیانو کورنیو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی ته برسیدنه وکړي او د دغه پیښې د عاملونو غچ په وخت د دوی په وینا دا تر اوسه ورستی جزئیات
ډیره مننه. و موریدل چې د مزار شریف د چاودنې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوی چې 15 تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. خو اوس ویل کېږي چې 16 تنه وژل شوي او 8 ټپیان دي، او احتمال شته چې د مرګ ژوبلو شمیر تر دې هم واوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتو د ژمي لپاره لسګونه زره ټنه خوراکي توکي، درمل او طبي وسایل د افغانستان بیلابیلو ولسوالیو ته وړي. خلک بیا د ژمي په رارسېدو د خوراکي موادو او سون توکو له کمښت اندېښنه شي، او د مرستو د ویش له څرنګوالي هم شکایت لري. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچاوای د ژمي لپاره په واتیا ولسوالیو کې 100 زره میټریک ټونه خوراکي توکي، او په 300 روغتیایي مرکزونو کې 693 میټریک ټونه درمل او طبي وسایل ځای پر ځای کړي. اوچا دوشنبه په یو لړ ټویټونو کې زیاته کړي، په ژمي کې د واورې د اورښت له امله په زیانګالو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره د پوره ډاډمنېدو په خاطر لا هم 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي، او د ژمي ساړه د دغو کورنیو د ژوند شرایط لا پسې خرابوي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP یو چارواکي فیلیپ کروف ازادي راډیو ته ویلي وو چې زیانمنې شوې کورنۍ د ژمي له سختو ستونزو سره مخ دي.
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافی خواړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازینی پاتې دیوال دی.
طبیعي پیښو له هغې ډلې سیلابونو او زلزلو مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا لا پسې شدیده کړې. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې تیر جون یوې زورورې زلزلې سخت تکان ورکړ او زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده، دامګړی له هغو سیمو ده چې اوسیدونکي خوړو، سرپنا او درملو ته سخت اړتیا لري. د ګیان یو اوسیدونکي عبدالحق نوري ازادي راډیو ته وویل:
په ګیان ولسوالۍ کې نسبتا واوره ډېره کېږي او هوا هم یخه ده. کچېری نړیوال بنسټونه او حکومت دیګر ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونکړي، خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي. د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دي.
وخت د طالبانو راتک او د تیر کال په دوبی کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد اقتصاد پر بهرنیو مرستو متکی و له کړکیچ سره مخ شو. د بشري مرستو ترڅنګ اوس هم هره میاشت لسګونه میلیون ډالر نغدي مرسته کابل ته رسیږي، خو دې سره سره بیا هم بې وزلی او لوګه خلک زوروي.
له بل خوا یو شمیر افغان کورنۍ د بې وزلی له وجې د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په خاطر د کورونو وسایل پلوري. دوی وایي په پلورلو وسایلو یې خواړه او د تودولو وسایل رانیولې دي. په دې اړه د راپور ته غوښتنې سي
محمود پروان ولایت کې د شپږ کسیز کورنۍ مشر دی. وای یو کال رئیس وزګار دی او د خپل کورنۍ د خوراکي توکو او نورو اړتیاو پوره کولو لپاره پیسې نه لري. نوموړې له ازادي راډیو سره خبرې کې وویل د اړتیا له مخې خپل د کور د توکو په پلورلو پایل کړای دی.
زموږ اقتصاد ډیر کمزور دی. ما د کور ټول غالي او لوښي خرڅ کړل او په دې پیسو مو د ژمي لپاره یو څه خوراکي توکي او یو څه د سون توکي واخیستل.
محمود وای دای ار شو خپل د کور توکو په چټه بایه و پلوري. زین کورنۍ هم وای د پلورلو لپاره څه نه دی پاتې. دغه میرمن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې ولیکم، په کابل کې د 15 کسیز کورنۍ مشرۍ کوي. وای لڅو محدود کور توکو پرته د پلور لپاره نور څه نه دی ور پاتې.
کله نا کله د شتمنو خلکو کورونو ته د جامو د مینځلو لپاره ځم. موږ نور هیڅ نه لرو. یو څو قلمه زاړه د کور توکي پاتې دي، یو زوړ تلویزیون، زوړ یخچال چې څوک په زړو افغانۍ هم نه اخلي.
په ورته وخت کې په کابل کې د زړو توکو د پیرو پلور یو شمېر هټیوال هم تاییدوي چې ځینې خلک د اقتصادي ستونزې او بېوزلۍ له امله خپل د کورونو توکي پر دوی پلوري، او ځینې هم له دې امله چې له هېواده وځي. له دې ډلې عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته خلک چې راځي هغه خلک بیچاره خلک مالونه راولي چې ډیره مجبورې. هر څوک چې مال ماته راولي وایي زه دا خرڅ کوم چې ما شپې ماشومان ته شی نه لرم او غواړم چې اوسو دودی به واخلم او بیت د خرڅول لپاره هیڅوک نشته چې څوک به واخلي چې زه خرڅ کړم.
دی وایي دغه کورنۍ ته ډېره هغه شان پلوري چې د پیرلو وړ نه دي او یا هم د کور کارونې وړ نه دي، خو د اړتیا له مخې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره په لږو پیسو خرڅوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره هم مهاله د بیکارۍ او امنیتي ستونزو له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو شتمنو خرڅلاو او له هېواده وتلو ته اړ شول، او دا کار د دې لامل شو چې یو شمېر خلک خپل د کورونو د توکو پلورلو ته مخه کړي. د نړیوال سازمان د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د وروسته د کورنۍ اقتصادي ستونزو ډېرې شوې دي. ځینې کورنۍ د ژمي لپاره د خوراکي او سونګ توکي د پیرلو توان هم نه لري، که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي په وار وار ویلي د خلکو اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره کار کوي، خو لیدل کېږي چې له شاوخوا یو نیم کال وروسته هم د خلکو وضعیت عادي حالت ته نه دی راغلی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
په افغانستان کې ځینې سوداګرو د تولیدي شرکتونو مسؤلان وایي دوی خپل تولیدي محصولاتو د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې په هیواد کې د ننني محصولات ښه بازار نه لري او بهر ته د صادرولو په برخه کې هم ملاتړ نه کیږي.
سره له دې چې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت په تیر اتو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ په تاریخ کې بهر ته د صادرېدو کچه بې ساری بولي، خو د تولیدي شرکتونو یو شمېر چارواکي شکایت کوي چې بهر ته د دوی تولیداتو د صادرېدو برخې ته هیڅ پام نه دی شوی. سره دقیق هرات کې زعفرانو د تولید د یوې شرکت مسؤله وایي
په ټولنه کې شاوخوا 250 زعفرانکارې ښځې کار کوي چې زعفران یې له هیڅ لارې نه پیرل کیږي او نه هم صادرېږي. تر دې دمه هیڅ یوې موسسې او حکومت ورته د صادرولو زمینه نه ده برابره کړې.
میرمن دقیق وایي د زعفران کاری میرمنې د مجبوریت له مخې خپل محصولات د بهر په پرتله په ټیټه بیه هیواد کې پر لویو شرکتونو پلوري چې ډیره کمه ګټه ترې ترلاسه کوي. عبدالرزاق پارسا په فاریاب کې د میمنه ګیلم لاسي صنایعو شرکت مسؤول وایي د تیر کال په پرتله د دوی صادرات 90% کم شوي دي.
زموږ محصولات د ټغرو او غالیو په برخو کې دي چې د صادراتو په برخه کې 90% کموالی راغلی. یوازې 10% صادرات د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی.
د افغانستان صنعتکاران ټولنه هم وایي دا مهال بانکي ستونزې او په نندارتونونو کې د سوداګرو نه ګډون او د ویزې په ورکړه کې د خنډونو له امله سوداګر او تولیدي شرکتونه له ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
په داخل د افغانستان کې زیات مشکلات نشته دي، فقط مشکلات چې دي د صادراتو مقابل کې خارجي مارکیټونه چې په هغه کې مونږ ویزې لکه څنګه به چې دا ډېر زیات او خارجي مارکیټ کې مونږ نمایشګاوي یا نندارتونونه دایر کړو مونږ تجارت نشو کولای چې د خپلو صادراتو په خاطر باندې مارکیټینګ وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت سخت کال بهر ته د افغانو توکو د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د دغې ادارې خبر پاڼه کې راغلي چې په تېرو اتو میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې 250 میلیونه ډالرو په ارزښت بېلابېل سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت او صنعت سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد به صادراتو په برخه کې د افغان سوداګرو د اندېښنو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د صادراتو او وارداتو ویزو تر لاسه کولو او په نندارتونونو کې د ګډون په برخه کې کزموږ سوداګر ستونزې ولري دوی د وزارت ته مراجعه وکړي، موږ ورته مکتوب ورکړو، ستونزې به حل شي.
د فابریکو خاوندان او د تولیدي شرکتونو مسؤلین ټینګار کوي چې د خپلو تولیدي توکو بهر ته د صادراتو تو ته پاملرنه و نه شي، ای تولیدات په برخه کې به هم له ستونزو سره مخ شي.
دیو شي ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.